خوش ندارم.
سلامونه ستړي مشه
په افغانستان کې د شپې نه هبې شوې زه سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو. د افغانستان د خزینه خبريالانو په نوم سازمان د ټلویزیون دی وي په خوانی خبريالي حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزي او بې پرې تحقیقات غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالان وایي د حسنا سادات مرموزي وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندان ویاند خالد زدران د حسنا سادات مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوی اوازې ردوي. هغه ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی دی. د راپورونو له مخې حسنا سادات دوه ورځې مخکې په کابل کې په خپل کور کې خپل خاوند سره یو ځای وژل شوي او جسدونه پیدا شوي دي. د ښځو د اعتراضي خوځښتونو د خپلواک ائتلاف یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو له زندانو د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون لپاره لاریون وکړ. دغو میرمنو له ملګرو ملتو وغوښتل چې د طالبانو له زندانه د بندي شوو ښځو د خلاصون هلې ځلې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار د دغو ښځو د احتجاج ویډیو په خپله ایکس پاڼه خپره کړې او لیکلي دي افغان میرمنې اوس هم اعتراضونه او لاریونونه کوي. دا لاریون داسې وخت شوی چې لا هم 15 معترضې میرمنې د طالبانو په زندان کې دي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا والز د دوشنبه په ورځ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلی والز به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو معسول استازو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي چې هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې لستونځو سره مخ نشي. د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه ښکاره کړې چې یو شمېر افغانان که افغانستان ته واستول شي ممکن د طالبانو له لوري محاکمه شي. د ایران دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب دوه پوځي سلاکاران په سوریه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي دي. دا په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د ایرانیانو د وژلو راپور خپریږي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د ترسره شوي برید په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. سوریه د ایران د دولتي آژانس د خبر تر خبرېدو مخکې ویل چې نن سهار وختي د دمشق ته څیرمه د اسرایلي ځواکونو د توغندیو برید شنډ کړ. وروسته خبر هم د سپورت مینوالو ته. د جرمني د فوټبال د ملي ټیم د ولس کلونو څخه کم عمره ټیم فرانسې ته په ماتې ورکولو نړیوال جام اتلولي وګټله. د فرانسې او جرمني ترمنځ د ولس کلونو د فوټبال د نړیوال جام پایلو به نن په اندونیزیا کې وشوه. جرمني او فرانسې په ټاکلي 90 دقیقو کې 2-2 ګولونه وویل، خو په اضافي وختونو کې که څه هم چې مساوي شول نو لوبه په پینالټي دوره کې جرمني 4-3 وګټله. د ولس کلونو د فوټبال نړیوال جام د 40 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 10 پیل شوی و. په دې سیالیو کې د مالی ټیم دوم او ارجنټین ټیم هم دریم ټیم د دریم مقام په خپلولو سره بریالي شول. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د تلویزیون د ویان د حسنا سادات مړینې ګڼ خبریالان او فعالان اندېښمن کړي.
دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه ده. دا موضوع ټول ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ممتاز رابلوچ ویلي دي طالبان د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزه کې معاصر اقدامات نه کوي او دوی ورته اندېښمن دي، خو یو شمېر افغان شنونکي بیا بل نظر لري.
ټولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې ده مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکري جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې.
په غزه کې د شنبه پر ورځ دویمې ورځې په مخه باندې د اسرائیلو لخوا سخته بمباري روانه وه.
تر
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د تلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو په کابل کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران د هغې مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې ردوي. زدران ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی. د راپورونو له مخې حسنا سادات او مېړه یې دوه ورځې مخکې په کابل کې وژل شوي. نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
که څه هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکوونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزي وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي او بې پړې توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودي سروري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجی به قتل حسنا سادات باید گفت.
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بېطرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبر قتل خانم سادات بسیار زیاد
لبد مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر می واورې ټکان می خوړو متاثر شوم. په پلازمینه کې د ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپل کورنۍ دښمن پاړندیکمن کیږو.
روحی خود را از دست بتیم و خیلی نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یو بلی خزینه خبریال ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او ترڅنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمنی درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه دی، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو اکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلشیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپله اکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او مېړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
یو وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل نه هیله شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې وویل په افغانستان کې د ترګرو ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه ده لیدل شوې. خو نوموړي وویل په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لام خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان په وړاندې چې د دې خبره په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زهرا بلوچ د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي ستونزې په خپله پاکستان پورې تړاو لري او په افغانستان کې کومه ډله پټنځای نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ظاهرا اړیکې ترینګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت ناهیلي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پي په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپلې ژمنې به عملي کړي. اغلی بلوچ وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو پاړه ثبوتونه او غوښتنې سپارلي او هیله لري چې طالبان به پاړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چایا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ ګلبهادر تر څنګ د ټي ټي پي د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې وویل چې په دې اړه استخباراتي مسولین کار کوي او دایې پاړه نور معلومات نشي ورکولی. د 3 نومبر میاشتې په 26مه د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پاکستانی ځواکونو له انتحاري حمله وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي مشر حافظ ګلبادر ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزې یاده کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد افغانستان سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي پاکستان تل د خپل بام واوري په نورو اچولي او هڅه کوي د نورو لپاره ترهګري ډلې وروزي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د امنیتی ځواکونو عمومي ویان او پوځي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته ویل
ټول تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې پاکستان د خپل هغه بدو او مغرضو سیاستونو پایلې نن دو خپل په خپل منځ کې ګوري او دا ورته ثابتېږي چې د تروریزم ناملاتړ پایلې دادي چې دوی خپل نن ورنه متضرر دي.
د امنیتی چارو یو بل پو احمد خان اندړ هم ورته نظر لري او وايي پاکستان دی په نورو د تورونو د پوره کولو پر ځای د خپل خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی ډېرې تروریستي ډلې په خپل روزلې دي، ځینې اوس چې د دوی مقابل کې دریس خپل کړی ده، دا د دوی کورنۍ موضوع ده. دوی ډېر قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه او قوي استخبارات لري د خپل خلکو امنیت د ټینګري د خپل بام واوري زمو خواته نه راچوي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي او پاکستان دا کوي چې د حملې له افغانستان پلان کیږي. په دې هیواد کې د تحریک طالبان وروستي برید څو ورځې وړاندې د بنو میرانشاه په لوی لارو شو چې لامل یې شپاړس پاکستاني امنیتي ځواکونه ټپیان شول. له انتحاري برید وروسته په داسې حال کې چې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ومانه، پاکستان دا وکړه چې انتحار کوونکي افغانو هغه دا چې طالبان یې پاړه چوپه خوله دي. یادونه ده چې پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په اړیکو او دوی ته په خوندي ځای برابرولو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پېښور سترې محکمې پرون د سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اورېدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه یې د پاکستانیو میرمنو سره شوي. د جمعې پر ورځ محکمې د قضیو اوریدنې پر مهال امر وکړ چې 109 افغان اتباعو ته د پی او سی یا د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان تذکیرې ورکړل شي. د افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکاخیل د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویل ژر به د قضیو اوریدنې تفصیلي فیصله مخې ته راشي. د بده سال کې ده چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په دې اړه غلام غوث له پېښور دا رپورټ رالېږلی.
پېښور هایکورټ 109 افغان وګړو ته د پی او سي کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور هایکورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اورېدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د 109 افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانوني حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکاخیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلي فیصله هم جاری شي.
دې کې لاججمنت اناؤنس شوی دی. اناؤنسمنت دی چې لګا غوی اوی چې لګا او دا دې کې څه فیصله وشو. بیا مخ کې وی لیکي نو لیکل ججمنت چې دین لا ډلیور شوی نه دی. هغه خو لا قاضي بکینی او دې به لیکي کنه نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا 35 بجې او په کله کې شپږ بجې لګا چې کیسه نه ډیر زیات و نه تقریبا 120 ته پاسه کې سړي کې 109 نو هغه سره د پی او سی ریلیټډ ټو پاکستان اوریجن کارت.
پېښور هایکورټ 109 افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو د جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د هستان نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د 300 نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوه کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرول شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقوقو سرغړونه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په غزه کې د اورمن تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
پر غزه نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سباندې وی اونې تر اورمن ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربند په ماتېدو ملامت کړی او اسرائیل حماس پړ کړی. د اسرائیل د نن سهار ډېر بریدونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وایي چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړي دي او پر هغوی د هوا، مځکې او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلی ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پرېږدي. د ملګرو ملتونو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تنه وشل شوې ده خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې درې تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوې دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې دوه تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرایلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرایلي پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو د اقلیمي بدلونو په اړه باندې رپورت ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کړی او باید له پوهاوي د عمل پر لور حرکت وشي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې په حواله ویل شوي دا وضعیت بې پایښته دی او ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. د ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې چارو پوهان هم وایي که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې تر ټولو له زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کوي. یوناما په اعلامیه کې چې دسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د دې ادارې مشر روز اوتونبایوا په حواله ویل شوې، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. په اعلامیه کې راغلي اغلې اوتونبایوا زیاته کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هیواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کېدی او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. یوناما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پیژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکي هیوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه
ای امو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیم
ده هغه پدیدی دی چې له بده مرغه په مستقیم توګه زموږ پر مظلوم خلکو اغیز کوي او زموږ خلک به د کرنې او مالداری له اړخه له بد حالت سره مخ شي او دا بیا مستقیما پر حکومت، پر خلکو او آن پر سوداګرو اغیز کوي.
کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند مستقیما بالای اونها هم تاثیر میگذارند.
نوموړي وویل چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او اقلیم په بدلون کې ښکېل هیوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هیوادونو سره مرسته وکړي. یوناما د اعلامیې له مخې نږدې 40 میلیون افغانان د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تیرو 2 کلونو کې د 2 ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نخوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تیره لړم میاشت کې ویلي وو چې وچکالۍ په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل شوی د دسمبر تر 12 پورې به دوام پیدا کړي. په دغه غونډه کې د طالبان حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10 په خپل ایکس پاڼه د ویلمی په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامداره هڅو ته اړتیا ده تر څو له امله یې د رامنځته کیدونکي کړکېچ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ د چاپ ادارې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپله سیمه کې د نښترو او نورو ځنګلي ونو پر قومي تړو او ناغو ساتلی. د دوی په وینا چې د کونړ په ډیرو سیمو کې په تیرو نږدې 4 لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی اوس وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي دا هم وایي د طبیعي افتونو او اورلګیدنې په وجه یو څه ځنګل له منځه تللی. په دې اړه پام وکړئ له کونړه دغه رپورټ.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نښترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي ارې راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورنډ له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کې شته چې ځایي اوسېدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پرېښي او نه یې هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پرې کړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې ناغه اخلو، په شخصي شکل هم خلک ناغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس، چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخ د پاره، اوس هغه هم بند شي دي.
ځایي اوسېدونکي وایي ځنګل یې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلی، خو په وینا یې چې تېرو کلونو کې وچکالیو او پکې د لګېدلو اورونو له امله یې یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه دره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه لپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغه نه ختموي. چپه دره کې چې کوم په تېرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي، باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندویه موسسو سره یې د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخیستلو، خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څېر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلي دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز امیر احمد ہلمن ولایت د کجکی ولسوالی څخه دغه پیغام پیرنم سما د ورکو چارواکو صدا غوښتنه سمشته د کجکی ولسوالی د سپیڅل په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی افغان بیسم
سلام انہیں کیلے احترامات تزدی ریڈیو کرکن کو ردن کو تا خدای دی ایکسٹل بروج و خوشحال ہے دیتا فکت کا ولی تو اس خواہی و دستوری و سیدن کیم نو درار پول چراو کسخ ہلے کی گی سمیفتش مخابرتی شبکہ و رسی مو گی سمخابرتی شبکہ ندر چکنون لستون زی سر دیر مخی مو اگر دا جغ باید تریو چا پر ورسی
السلام علیکم زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالی او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی نو چونکه دغه سړک ډیر خراب دی کندو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي د سختو مشکلاتو سره مخ دي نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زان و زندگی
خفا کم کت میگفت میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه برنمایش گذاشته بودند شکایت کرده میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند
سه روز اول سفر امروزم که تقریبا چاش شده تا حالا هیچ فروش نداشتم فقط دو روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود قایم شدم
خانمایی که می آمدن رفتن پس پیش شود ماست پیسه نداریم یک بازدید بسیار کم شد
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردند چی میگویند؟
لکار نداری کول، اقتصاد نداری کول، در هیواد به اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرنیشی
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مان کنیم با گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان نمایشگاه های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می شد و انواع صنایع دستی زنان غذاهای تهیه شده خانگی زیورات حکاکی شده لباسهای محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می آوردند اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند در کنار ممنوعیت کاری آنان کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند تلاش می کنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاه در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند
صنایع دستی است دزبند شامل دزبند لاکت گوشواره چسبک اینم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده صنایع دستی است بیشتر پشتی آقایان می باشه پول بسیار زیاد فشار رو حس من سه روز اول امرا سه طفلم دعوای سرد می اومدم طفلک خوردم سال است فعلا من مریض شدم چرا یکم 13 ساله می آیم پیش از سه طفلم ده روز می مانم می آیم از مجبوری که باش که چند پاشا تبرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگی پیش برم زیاد تابم که آدم متاثر میشه بسیار زیاد جگرخون میشم هر خانمی که میبینه زحمتکش است خصوصا در این فضا در این شرایط در این خصوصا در مملکت افغانستان نگرم میتونم خود اکتفا شون از یه بخود پول مصرف کنم بدل خود بخاطر اولاد خود بخاطر خود بخاطر شوهر خود یک بازو شود در این شرایط یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان بسیار ناامید کننده است اگر این رقمی پیش بره اگر امیدوار امید به تمارا دولت فعلی امید به تک خانما در صد قرار میگیره پیشرفت میکنه پنتونا مکاتب باز میشه امیدوار میشیم خرسان میشیم از این مشکل رهایی پیدا میکنیم مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است خانه کرایی
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاروبار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های دو تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
سر خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید یا را مردا میکنن اگر مردا می بودن با فامیلایشان می آمدن شاید فروشات خوب می بود
وقتی فروشات نباشه فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه نمایشگاه را کاملا زنانه کردن شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها اما محدودیت بر بازدید کنندگان که اینا ماندن یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که به اونجا بره این باعث شد که بازار ضعیف‌تر جلوه بکنه ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن
به نظر می رسد محدودیت های پایان‌ناپذیر طالبان همچنان مانعی بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه و نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشتیم ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پالوین داشتم که اونا رو سپورت میکردم اونا کار دیس میکردن سوزندوزی در داخل خانه های خود اجازه بیرون رفت ندارن شغل بیرونی نداشتن صرف درباره صنایع دستی کار میکردن ما با او خانم ها کار میکردم پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم ما هم سپورت دولت با خود داشتیم هم سپورت دونرهای خارجی را سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد سپورت میکرد جمع‌آوری میکرد ما را سفرهای ما را میبرد پس مال و اموال خود را به فروش میرساندیم پس میامدیم با مفات عالی و خیلی خوش بودیم خوب کارم میکردیم با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده متاسفانه خویی امی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره موندن و کار روزگار نیست معاش کم شده مردم نمیتونن اقتصاد مردم خراب شده نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن متاسفانه مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم متاسفانه که بخیر ما میتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد. هزینه ان گفته که ما هیچ از توان زو برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بیخی متوقف است. تا بالا هیچ کدام دونر ندیدیم، هیچ کدام پشتیبانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونم تو خود کس که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیسی ما را تا هنوز نگرفته. برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زنا. اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان، همون چار سرسفید و چار سفید اونمون رو میخورن خلاص بر که نمیری. در قصه زنا حال کس نیست. خود گفت بان که پای دراز کردن در لبگور میمورن دیگه. خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیش چه بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حال نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چه کار نکنن، فقط اونو مجیب خود پر میکنن و میرن در راه خود خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردند. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبث به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه؟ در این مورد خانم سعید غزنیوال، مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه تلکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم. خب در آخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده، شرکت های خصوصی کوشش میکنند که نمایشگاه ها را ایجاد کنند به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن. اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشه، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستند برای آقایان و در سالن‌هایی که مثلا پیشرو هستند برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم‌های متشبث اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه‌ای که روز اول افتتاحی هستند بر خانم‌ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه اوانیفه که خانم‌ها اصلا عقل نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطری که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتونن برای خانما میاین که مثلا شما به این نمایشگاه بگیرین مارکتینگ میکنین. همین خانم متشبث هستن که برنامه زیار یا هم نمایشگاه زیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانما دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که به نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتونهای خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکې د دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل میشد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است، چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه‌ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه‌های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده‌هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
نلری کول اقتصاد نلری کول ده هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری یک تن از زنان متشبث در کابل در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم‌ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم‌ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجربه خانم‌ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایات یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجربهشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم‌ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در وزن نمایشگاه فروشات هم شده.
خب خانم امیلی، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
بله خانم، کار و فروشات بسیار کم میسر است، دکانو ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که اینا میتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده تعداد غرفه خانما کم بوده و اکثرا قیدات بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکانای خانما دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانما صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانن و شاید یک تعداد خانما فروشات هم داشته باشن، اموالشان به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خدیجه تلکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه دارا خانم بودن و تقریبا 1000 غرفه که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودن، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه همه تو نمایشگاه را میخواین که باشن، اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شود که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشد. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیاین، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشند. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکانهایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن، تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان در شکل استاک دمی 2-2.5 سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجه تلکبرا یک تعداد از متشبیسینه که از ولایت می آمدن اونا را بعض مسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق صنایع و تجارت زنان معرفی شده بودن این خانم ها. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی از او برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج شده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانم هایی که از کابل اشتراک کرده بودن یک تعدادشان اتاق صنایع و تجارت زنان غرفه های مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی 7 روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود و یک تعداد خانم های دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبث که در این نمایشگاه محصولات خود آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه چرا طالبان نخواستن که مردان از این مژگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبس، هرگاه مردان از این مژگاه بازدید میکردن، اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن؟ این کدام پلیسی خاصه؟ خود دولت افغانستان داره، این مربوط ما نمیشه و ما از پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیزی بگوییم. پلیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بر خانم ها خلق کردن. ایره من نمیفهم چیز در بادش بکنم نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیدی. سلما یوسفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود، امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، یا 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان به اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق به اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم ها برای خانم ها یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینیم که آقایان هستن و محصولات ازیره که خانم ها تولیدات میکنن، خود آقایان میان به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن، از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهایی بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را، ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانم ها گرفتن و یا این وومن بود یا این دی پی بود، به تعداد 250 غرفه را البته یعنی من فقط پول غرفه ها را پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همینطور غرفه گرفتن و برای خانم ها پرداخت کردن. ولی کمک یا ای که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. مثل تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن، بیاین ما خانم های افغانستان را سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانم ها را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخص بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علی یارو مددکارتون.